At the budget swim. د ازادي راډیو یو بل یو ساته خبرونه ته بیا هم شرغ لست د دې خبرونه په تخنیکی چارو کې راسره شمشاد زدران همکاري کوي ز فریبا ظاهر د خبرونه در توړند کوم و باور چې د طالبانو پر یو شمیر لوړپوړو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د مودودی خبرونه د سرموزو د نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د غزنی په د یک ولسوالۍ کې تیر شپه موټر بم برید شوی دی چې ویل کېږي مرګ ژوبل هم لري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچی او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ په سفر وتلی دی. د خبرونو تفصیل د غزنی په د یک ولسوالۍ کې موټر بم برید شوی. د غزنی امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته منلی چې په دې برید کې چې د یادې ولسوالۍ پر ودانۍ شوی درې امنیتي سرتیر وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو لور ته هم مرګ ژوبله وشته خو تر اوسه پورې دقیق شمیر په اړه معلومات نشته. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچی او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. په کابل کې د افغانستان پاکستان د سوداګری د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی یک شنبه ازادي راډیو ته وویل دی وی چې اوس چې د پاکستان چارواکو کوم خبره کړې ده په دغو لارو چار باندې به غور کیږي. دا زموږ لپاره خصوصا د تورخم لپاره ښه بدیل کېدای سي. شغله لوکوزه وای چې ځکه په تورخم کې ځای کم دی او اخوا په پاکستان کې د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول ضیاالحق سرحدي وای چې د پاکستان په نوي اقدام سره به زرګونه هغه موټر افغانستان ته د تګ اجازه پیدا کړي چې له ډیر وخت د کورونا ویروس د محدودیت په خاطر ایسار و. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق ور مورز پر خپل ټویټر لیکلی و چې په تورخم کې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره ترانزیت غلام خان، خرلاچی او انګورادی ته اړول سوی. د بدخشان سیمه ایز چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له قانون سره زر راباسي او په بدخشان کې پر خپل جنګیالي تمیلوي. د بدخشان والی محمد زکریا سودا یک شنبه په ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از میلیون افغانیست.
تر میلیونونه افغانیو زیاد آیه تر لاسه کوی. دقیق ارقام یه نشته خو په هیگه چو دوی لطوله رو کار کوی. هم لخلکو باج اخلی او هم په خپل سر زر را باسی.
د راغستان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان نه یوازې د سرو زرو له کانونو په خپله تلا باسي بلکې د سیمې له هغو خلکو هم سره زر غواړي چې په کانونو کې کار کوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی ډله په راغستان کې د سرو زرو په ایستلو کې هیڅ رول نه لري بلکې د سیمې خلک او مشران په خپلو محلي بڼو کانونه استخراجوي. بدخشان چې د سرو زرو، لاجوردو او زمردو په څیر د قیمتي ډبرو او کانونو پراخې زیرمې لري، له کلونو راهیسې پکښې طالبان او د هغوی بهرني ملاتړي جنګیالي فعالیت کوي. زموږ غلا زده راډیو ری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتګاس د شغلی پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خبره کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یک شنبه خپل سفر پیل کړی چې تر جمعې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سیمی لامنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د ایران د اټومي انرژي سازمان ویلي د دې هیواد په یو اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاری او عملیاتو لامل شوی. د دغې ادارې ویان بهروز کمالوندي د اگست په 28 د دې هیواد دولتي تلویزیونی چینل العالم ته ویلي چې امنیتي مسولین په مناسب وخت کې د دې 14 تر شا د عواملو په اړه ارزونه کوي. د جولای پر 2 نیټې په نتانز اټومي بټۍ کې تر 14 وروسته ایران ویلي وی چې د دې پیښې علت څرګند دی، خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله له جزئیاتو ډډه وکړه. یو شمیر څېړونکو هغه مهال ویلي وی چې شای اسرائیل او یا د امریکا متحده ایالات په دې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلي کمالوندي دا نه دي ویلي چې د یادو 14 تر شا نړیوال که کورنۍ لاسونه سته. نتانز د ایران د یورانیمو د بډاین یو مهم مرکز دی چې د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان لخوا یې څارنه کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې کچیری بیلاروس د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ځای وایي په یوه میاشت کې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کولې. زیلنسکی پرون لوکاشینکا ته په اشاره وویل کدی په خپلو رایو او خلکو باور ولري او غواړي چې خلک آرام کړي، باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کړي او ودی ګوري چې څوک یې ګټي. د اوکراین ولسمشر داسې وخت بیلاروس ولسمشر ته دا سپارښتنه کړې چې د بیلاروس خلک د ولسمشري ټاکنو د نتیجې په غبرګون کې خپلو سخت مظاهرو ته دوام ورکړي. خلکو پرون د مینسک په زاړه ښار کې د ژوندۍ دیوی بیلاروس شعارونه ورکول. خلک وایي چې الکساندر لوکاشینکا په درغلي یو ځان ولسمشر کړی دی. د خبرونو پای. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. طالبانو پر یو شمیر ورپور طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته لاړ. طالبان وایي چې دا سفر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته بلنه شوی. په یو بل راپور کې اوري چې په انتخاباتو کې د شکل مدني ټولنو د همغږي ډلې د نوې اصلاحي وړاندیزونو یو اصلاحي کڅوړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړې ده. د دغه کمیسیون د دارلنشا مشر حبیب رحمان ننګ په دې اړه ویلي،
موږ ټول فرصت چې موږ سره شته ده په تخنیکي لحاظ او عملیاتي لحاظ باندې، دا موږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره شریک او انتظار باسو چې هغوی هغه فرصتونه چې د دولت لخوا نه قانونن باید دولت تسهیل وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې به منځنی ختیځ ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه هم واوري. او د خبرونه په دوهم نیمای کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د انصاف پلټکی او ستاسو د اورکو عزیزان پروګرام. د طالبانو مشر مرکچی مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د غیوته سفر کړی او هلته د افغان سولې په وروستیو مسالو له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. د مولا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی داس وخت پاکستان ته ځي چې دغه هیواد د طالبانو په ځینو لوړ پوړو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې د بندیزونو د تازه کولو اعلان کړی و. صفی الله ستانکسی په دې نور جزئیات راکوي.
د طالبانو پر لوړ پړو مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو دوه ورځې وروسته ملا عبدالغنی برادر او سره یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. برادر د طالبانو د سیاسي ډلې مشر دی. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین یکشنبه ناوخته په خپل ټویټر اسلام آباد ته د برادر په مشرۍ د طالبانو د یو پلاوی د سفر اعلان وکړ. شاهین لیکلي د دوی پلاوی به د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسئلو، په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او ځینو نور مسئلو وغږیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ادعا کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوی ته د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه څرنه دي ویلي چې د طالبانو په مشرانو یې د بندیزونو تر تازه کولو وروسته څنګه د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ځینې نور اسلام آباد ته وربللي. دا دویم ځل دی چې ملا برادر او سره پلاوی اسلام آباد ته ځي. دوی تیر وار د 2019 کال په اکتوبر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی وو. پاکستان د همدې اګست په 13مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس په ځینو وسلوالو ډلو چې په سر کې د حقانی شبکه او افغان طالبان شامل دي د بندیزونو د تازه کولو خبره کړې وه. د اګست په 22مه هم په یوه جلا اعلامیه کې سپیناوی وکړ چې د بندیزونو د تازه کولو خبره د نویو بندیزونو په معنا نه ده، بلکې پخوانی بندیزونه دي چې دوی یې یو وار بیا د عملي کولو هوډ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د پریکړه لیک په اساس بندیزونه د طالبانو په اوسنی مشر مرکچی د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی او په ځینو نورو طالب مشرانو لګېدلي. افغان حکومت د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو په مشرانو د بندیزونو د تطبیق له اعلان هرکلی کړی او مهم پرمختګ یې بللی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد تر یک شنبې ناوخته په دې اړه چې افغان حکومت په ځینو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو وروسته هم دغه هیواد ته د ملا برادر د سفر په اړه څه دریځ لري څه نه دي ویلي، خو د بندیزونو د تطبیق له هوکړې هرکلی کړی.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه ده چې د طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحصیلاتو د کمیټې وضع کېدلو ټینګار یې کړی ده. دا اعلامیه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ترلاسه کړه، غور کړکوي او د افغانستان دولت له لوري په دې باندې ارجابۍ نه وروسته د موقف فکله تاسو معلومات شریک شي.
افغان حکومت له پاکستانه په وار وار غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره رښتینې همکاري وکړي. کله کله په پاکستان دا تور هم لګېدلی چې له افغانستان سره په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې دوه مخی رول ترسره کوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ جمعه په خپل اونیز کانفرنس کې وویل د ټولو ګډو هڅو د افغانستان د سولې پروسه اوسنی سټیج ته رسولې. هغه وویل پاکستان په دې باور دی چې له شته تاریخي موقع ښه ګټه پورته شي او د ځینو پاتو مسلو په هواري ژر بین الافغاني خبرې پیل شي.
آزادی رادیو لوونه ترو
سمجه غلاز د رادیو اوري دوستانو لکه چې وړاندې په خبرونو کې مې وویل د غزنی په د یک ولسوالۍ کې بیګاش په موټر بم بریټ سوي دی. د دې موضوع د لا تفصیل په اړه زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون پر کښه دی را سره چې لسیمی څخه موږ ته جزئیات راکړي د مسولینو سره خبرې کړې دي. تاثیر صاحب خبرونه ته شر غلاس تاسو د دې پېښې د جزئیاتو په اړه راته وایئ چې مسولینو تاسو ته ویلي چې تلفات څومره او اصلي پيشه څنګه سويده
ډيره مننه. او د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې موټر بم برید د چرواکو خبره چې دولس تنه سرتیرو ته مجروب لاړولې ده. دغه برید تیر شپه 3 بجې د یادې ولسوالۍ پر ودانۍ باندې سويده. د غزنی د والی وحید الله د ویان وحید الله جمعزاده سره چې ما خبرې وکړې د ازادي راډیو ته ویل لومړی معلوماتو پر اساس په دغه برید کې د اردو د اپراسیون د امیر په ګډون 3 تنه سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د دې خبره دغه برید د هموی ټانک وایسته سوی ده. د شاغلی جوبزاده خبره په دغه برید په داسې حال کې سوی ده چې وسلوالو لومړی په دغه سیمه کې د ملي اردو پر پوسټو او بيزونو د لیز بریدونه وکړل. دوی وایي چې په دغه بریدونو کې وسلوالو ته هم زیان وشته دی خو شمیره نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو به تر اوسه پورې په دیاله څه نه دي ویلي. دا برید په داسې وخت کې چې 13 میاشت هم د غزنی مرکز اړوند په روزه کوتل کې د عامه نظم ساتنې پر کنډک د هموی ټانک په وسیله برید سوی و چې و څلوېښت تنه سرتیرو ته پکې مرغوب لا وشته و. یو بل خبر چې د دې سره تړلی دی، د غزنی د ولایتي شورا رئیس نصیر احمد فکری هم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې 13 شپه د یک تاسنګ اردو سیمو سره سره د غزنی قرباخ او ګیانو رشیدانو ولسوالیو او د دې ترڅنګ د غزنی شار په کمربندي پوسټو هم بریدونه سوي دي خو د تلفاتو په اړه هیڅ نه دی ویلي.
ډیره زیاته مننه کوم حبیب رحمان تاثیر و چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د 13 شپې د برید په اړه معلومات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سمجه خلاص د رادیو اوري دوستان وسم یو بل مسلې ته ورځو چیرې چې د کابل شمال ته د کرام الدین کرام د نیول په هدف عملیات تر سره سوي دي راپورونه وايي چې تر اوسه پورې دغه عملیات نه دي موافقه دا چې نور جزئیات ته دي سیمه ته خبر زموږ همکار احمد حنیش نور تفصیل وکړي احمد حنیش خبرونه تر شر اغلی تاسو د دې عملیات پاره ورستی جزئیات لوریدونکو سره شریکي
زه هم سلام وړاندې کوم او تاسو اوریدونکو ته هم دا رنګه چې تاسو لیک اشاره وکړ نن سبا یو وخت یو عملیات د کابل نه پلان شوی و چې په پنځیر کې تر سره شوی دا چې اشتاج تیار الوتکو چې هلیکوپټر دی د ځواکونو ډک وو هغه د سند کړی دا په پنځیر کې په یو سیمه کې هلته سنگانه نومی دی چه آلتا دی کرام الدین کریم زای دی او در اوس عملیات پا بمبستی مخامل شویده پا دی خاطر چه زین خلکو مخالفت کرده پا دی خاطر او دی زواکونو سرا تقابل شویده پا دی نخطه که تر اوس دی پنشیر مسئولین حکومتی مسئولین هیچ سای نوائی او خلکو سرا چه مون دی پا هری کیو اغوی وای چه یو کس تر اوس معلومات دی چې زخمی شوی ده نور جزئیات ان شاء الله په قدم کې نیسو ان شاء الله تاسو سره شریکو
ډیر مننه کوم احمد حنایش وو چې د کرام الدین کرام د نیولو د عملیاتو په اړه د بیگانه شپې د عملیاتو جزئیات راکول کور ودان
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
او زم یو ځنګړې پکیج لرو هغه د چې په داسې حال کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخې دوه دی راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لاري یا پټلۍ پروژه چین ته سپارلې ده ځینې کتونکې د ایران د پریکړه له چابهار د هند استولو په معنا غني خو ځینې نور بیا وایي چې هند لا هم د چابهار بندر د پراختیا په پروژه کې دخل دی ایران وایي چې هندیانو په خپل وخت د چابهار زاهدان پر پټلۍ چې ټاکل شوی د افغانستان تر زرنج پورې وغځیږي کارونه کړه او ځینې هندیان وایي چې د امریکا بندیزونه سبب سول شي دوی په دې پروژه کار او وځندوي اسمت سروان دغه تفصيلي راپور چمتو کړی
ایران پریکړه کړې چې د چابهار د ریل لاري پروژه چې ټاکل شوی و هندي جوړ کړی د هند لمرستي پرته پخپل جوړوي ظاهرا ایران وایي دا پریکړه په دې خاطر کړې چې د هند لوري د دې پروژې لپاره د پیسو برابرول ځندیدل دي خو دا انکشاف په داسې وخت کې شوی چې چین له ایران سره د 25 کلن ستراتیژیک مشارکت تړون ته نږدې شوی دی د هندي رسنیو د راپور له مخې د چابهار پر پټلۍ 400 میلیون ډالر لګښت راځي او له دې پروژې څخه د هند استل د دغه هیواد لپاره یو گزار ګڼل کېدی شي ځکه چې چابهار سی پاک یا د چین پاکستان اقتصادي دهلیز ته د هند ځواب و په سنگاپور کې د آر اس آی اس د چیرنیز مرکز چیرونکو سومیتا نارایانان چې د چابهار پروژې په شمول د ایران او هند همکارۍ په اړه چیرنی کوي وایي
اجازه راکړئ چې لدې ځای پیلکرم چهو مشخصا د پټلې جوړولو کار د هند او ایران د لوی قرارداد برخه نه و کله چې په 2015 او 2016 کلونو کې ایران او هند د دې پروژې په اړه جدي خبرې پیل کړې د دوی د بحث اصلي برخه په چابهار بندر کې په موجود بندر شهید بهشتي بندر باندې و یعنی دا چې هند پنګونه وکړي چې دا بندر پراخ او نوي سي دوهمه برخه له چابهار تر افغانستان پورې ریل لار و
سمیتا نارایانان وای اوس ایران پخپل بودیجه داري لار جوړوي او دا کارې د چابهار بندر د پراختیا په لومړي پړاو کې هم وکړ د ایراني رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد د ترانسپورت او شاري پراختیا وزیر محمد اسلامي په ورسته ورځو کې د چابهار زاهدان د ریل لارې د جوړولو چاري پرانستې د پټلۍ به ورسته د افغانستان د نیمروز ولایت تر مرکز زرنج پورې وغځول شي ایران غواړي چې دا پروژه د 2022 تر مارچ پورې بشپړ شي هندي رسنۍ وای هند لدې کبل پر دې بندر کار ژر پیل نکړ چې د امریکا د بندیزونو له درکې اندیشنه لرله هند ته د وسایلو او شریکانو موندل ګرانو او هند لوړاندیلا د امریکا د بندیزونو په خاطر له ایران د تیلو واردات صفر تر رسولیو خو د ایران د ترانسپورت او شار جوړولو مرستيال وزیر خیرالله خادمی د چابهار د پټلۍ په پروژې کې د هند څنګه تپری شو د دلیل دا بولی چې د غهیواد د پروژه درې کاله وزندوله. تر دې مخکې یو بل ایرانی چارواکی فرهاد منتصر ویلی و چې اصلا له هند سره د ریل لارې کومه موافقه نه وشوي. خو د سیمه ایزو چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای بیا متفاوت نظر لري.
اصلا د هند او امریکای تجارتي اړیکې په پراخېدو دي، له دې امله هند نه غواړي چې په ایران کې سرمایه گزاری وکي او له دې امله د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي، بل طرف ته هند غواړي چې د امریکای سره تجارتي اړیکې په خطر کې ونه لوي، له دې امله هغوی چابهار د پروژې نه شاته شوې دي. او په عین حال کې چین چې د امریکای یو تجارتي مخالف په تور باندې هر ورځ رمخته کیږي، هغوی غواړي چې دغه خلا پوره کړي. او چین عموما په هغه هیوادونو کې سرمایه گزاری کوي چېرته چې سیاسي ثبات نه وي یا امنیتي مشکلات وي، ځکه دوی فکر کوي چې هلته دوی په اسانۍ سره کار کولای شي او خپل شرایط په اړوند هیوادونو باندې منلای شي.
شاغله یوسف زای همداراز باور لري هر څومره چې د امریکا او ایران اړیکې خرابې شي، په همغه اندازه د ایران او چین اړیکې نږدې کیږي. هند له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د سوداګری راکړو ورکړو د پراختیا لپاره په درې اړخیزه موافقه کې د دې پروژې جوړېدا په غاړه اخیستې وه. دا پروژه په 2014 میلادي کال د افغانستان، هند او ایران د ولسمشرانو له لوري له درې اړخیزې موافقې وروسته د ایران او هند ریل لارو وزیرانو لاسلیک کړه. د سولې او شخړو د انستیتوت مرستیال حکمت اعظمي د چابهار زاهدان د پټلۍ په پروژه کې د چین پانګونه د سیمې پر حالاتو بې اغېزې نه بولي او په ځانګړي ډول د چین او پاکستان پر سیال هند باندې د اغېز یادونه کوي.
په افغانستان باندې به مطمئن تاثیر وي، اگر چې د افغانانو استدلال دا و چې چین په افغانستان کې او د چابهار په مسله کې دا باید د یو همکار په صفت راسي او د افغانستان، هند او ایران سره په ګډه کار وکړي. دا یو پیچلې مسله ده، په دې کې شک نشته چې اقتصادي نقطې یا اقتصادي ګټې تقابل کوي. په دې کې
شاغله اعظمي فکر کوي چې په ایران کې د چین بوختیا شاید سعودي عربستان له مخالفت سره مخامخ شي او د پاکستان او سعودي عربستان اړیکې هم اغیزمنې کړي. انن ساهای چې کلونه په افغانستان کې تیر کړي او د افغانستان او سیمې پر حالاتو یې غنی لیکنی کړي، د هند او ایران اړیکې تاریخي او ژورې بولی او فکر کوي چې د چین له لوري د چابهار زاهدان د ریل لارې جوړېده د هغې لوی پروژې یو کوچنۍ برخه ده چې هند او ایران پرې سلا کړې ده. د په عین حال کې وایي
د چین ډیری پیسې یا د ژمنه چې ایران ته به ورکړي ممکن پر ایران اغیز ولري، خو بشپړ اغیز یې ناممکن دی. خو که حتی دا هم ومنو چې د چین پیسې به په ایران کې د دغه هیواد د اغیز سبب سي، فکر کوم دا به تر وخت مخکې خبره وي چې ووایو د هند او ایران اړیکې به بدلې کړي.
شغله ساهای د دې خبرې دلیل دا یادوي چې هند لا هم په چابهار کې دخیل دی، چې د په نظر د هند او ایران د اړیکو لپاره زیات اهمیت لري. که هند له دې پروژې استل شوی نه وي، ولې دا موضوع په همدې ډول رسنیو منعکس کړي او په ځانګړي ډول دا خبرونه په داسې وخت کې خپریږي چې چین له ایران سره د یوې لویې موافقې په درشل کې دی؟ د دې پوښتنې ځواب په سنگاپور کې د آر ایس ای اس د چیرنیز مرکز چیرونکو آغلی نارایان ورکوي.
د دې لپاره چې په داسې وخت کې پیښیږي چې د چین او هند ترمنځ سیالي په شدید ډول د زیاتېدو په حال کې ده، هند په خپل گاوند کې د چین د زیاتېدونکو حضور پر وړاندې د انډول لپاره د انتخابونو د منډلو په لاټه کې دی او د چابهار پروژه یو شونه انتخاب و. او ایرانیان هم یقینا خوشاله دل چې که هند ونډه اخیستې وای نو له دې لارې افغانستان، منځنۍ آسیا او روسیې ته لاره موندله.
چابهار بندر د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې افغان سوداګر شکایت لري چې هر کله چې د پاکستان سره وغواړي خپل لارې پرې بندوي، او ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان له خپلو ترانزیتي لارو پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. خو د چابهار بندر د پاکستان پر لارو د افغانستان د اتکا تر ډیره کموي. د امریکا د جورج ټاون پوهنتون د بهرنیو خدماتو او د امنیتي مطالعاتو د پروګرام استاد پروفیسر کریستیان فیر هم دې ته ورته نظر لري. دې د هرات د امنیتي ډیالوګ په ومه غونډه کې وویل چې پاکستان پر افغانستان د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له کراچۍ بندر استفاده کوي. د همدې ټکي ته په پام د افغانستان لپاره د چابهار بندر د اهمیت په اړه وویل:
What makes Chabahar so important is that
چې چابهار ډیر مهم کوي. که چابهار یو دوامدار بندر وي، بیا نو افغانستان له پاکستان پرته یو بل انتخاب هم لري، او همدا علت دی چې پاکستان د چابهار په اړه ډیر اندېښنه لري. شاید د زرنج دلارام پر لوی لار د حملو د ډیروالي دلیل همدا وي.
د پروفیسر فیر په باور په پیل کې پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله هند په چابهار کې فعالیت ودراوه. د دې په نظر که هند په چابهار کې خپل فعالیت دروي، چینایان را مخکې کیږي. چین له 2015 میلادي کال څخه تر 2013 پورې په ایران کې 28 میلیارد ډالر پانګونه کړې، خو په وروستیو کې داسې نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې چین په ایران کې د 400 میلیارد ډالرو پانګونه کوي. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ پر اساس په داسې یو هیواد کې چې بندیزونه پرې لګول شوي وي، د دومره پانګونې امکان نشته. په 2018 میلادي کال چین په ایران کې 3 میلیارد پانګونه کړې وه، خو په 2018 میلادي کال کې 2 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. حال دا چې په ورته موده کې چین په متحده عربي اماراتو کې د 8 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د اغلی فیر په نظر چابهار د سیمې د ګڼو هیوادونو لپاره مهم دی. افغانستان ته لدی کبله اهمیت لري چې د پاکستان پر بندرونو له اتکای خلاصوي. د هند لپاره په دې خاطر مهم دی چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د هند سوداګری مالونه افغانستان او منځنۍ آسیا ته صادر شي، او د روسیا او منځنۍ آسیا لپاره د شمال او جنوب ترمنځ د راکړو ورکړو اسانتیا برابروي.
زموږ خلاص د ریډیو اورید افغانستان په انتخاباتو کې د شکیلو مدني ټولنو د امرغي ډلو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو اصلاحي کسوړ وړاندې کړي. دوی وایي هغه ناکامۍ چې په تیرو انتخاباتو کې وي باید له تکراره ډډه وسي. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په کابل کې ولس مدني ټولنو په ګډه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان حکومت ته د انتخاباتو په اړه یو اصلاحي کڅوړ وړاندې کړه. په دې کڅوړ کې د تیرو انتخاباتو ناکامو تجربو ته په اشاره سره په ډیر لسو برخو کې اصلاحي موارد وړاندې شوي چې د چمتو کوونکو په وینا په اړه د انتخاباتو په برخه کې لیو لسو کارپوهانو سره سلا مشورې هم شوې دي. د بایومټریک آلو خرابوالی، د رای ورکوونکو په لیست کې ستونزې، پر کمیسیون سیاسي نفوذ، د کمشنرانو سلقوي انتخاب او په دې برخه کې د عامه پوهاوي نشتون هغه ټکي دي چې په دغه اصلاحی کڅوړه کې د تیرو ټاکنو د ناکامۍ په توګه یاد شوې دي. د دغه ډلې غړی خلیل روفي د غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل:
بس درس های مخته شده از انتخابات گذشته
د تیرو ټاکنو له تجربو څخه درس اخستل دي. د خلکو د ګډون بحث دی، بل برخه د انتخاباتو د قانون د تعدیل ده، هغه برخه چې د انتخاباتو قانون کې تعدیل شوی. موږ په اړه خپل وړاندیزونه کړی. د غوراوي کمیټې څرنګوالی دي، د کمشنرانو د ټاکل کېدو برخه، تیرو کمشنرانو چې هر څه کولو ولسته ځواب نه ورکاو،
تخلف کې صورت میگیره، کمشنرا پاسخگو نبودن.
دغه شان په دغه اصلاحی کڅوړه کې چې په دوه شپانو کې ترتیب شوی دی، یادو ستونزو په اړه نور اصلاحی موارد هم شامل دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې باندې ولا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنی ختیځ ته په سفر وتلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شغلې پومپیو اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربی اماراتو ته ځي. د ایران د نفوذ پر وړاندې مقابله او د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د څو ورځې مخکې هوکړه د پومپیو د بحثونو اجنډا جوړوي. سفیر لاستانک زی په دې اړه جزئیات لري.
پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یکشنبه خپل سفر پیل کړی چې تر جمعې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عرب اماراتو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارګن ارتاګس د ښاغلي پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خپره کړې. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیمې له امنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دوی همدارنګه له سیمې سره د اسرائیل د اړیکو پر غښتلتیا او د ورانکاره پانګوونکو په وړاندې د امریکا او اسرائیل د اقتصاد د ساتنې په همکاریو غږیږي. په منځني ختیځ کې د نورو هیوادونو په نسبت امریکا له اسرائیل سره ډېرې نږدې اړیکې پالي. امریکا لومړنی هیواد و چې په دې وروستیو کې د اسرائیل او متحده عرب اماراتو د سولې له موافقې تود هرکلی وکړ. دغو دوو هیوادونو د اګست په 14 د سولې تړون وکړ چې په نتیجه کې سیاسي اړیکې پیل او یو بل ته تګ راتګ ممکن شول. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا اوسنۍ اداره ادعا کوي چې د اسرائیل، سودان او د خلیج هیوادونو د سولې، امنیت او ټیکاو لپاره د امریکا تر پخوانیو ادارو ډیر کلک هوډ لري. تمه ده د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې هم د امریکا دوه نور لوړ پوړي چارواکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوی سلاکار جارد کوشنر او په نړیوالو خبرو اترو کې د ولسمشر خاص استازی اووی بورکوویتس منځني ختیځ ته سفر وکړي. کوشنر به اسرائیل، سعودي عربستان، بحرین، مراکش او عمان ته لاړ شي څو د منځني ختیځ په تړاو د امریکا د پالیسیو د تطبیق هڅې لا پسې پخې کړي.
د غزنی په دیه کولسوالی کې برای نوښت موټر بم برید سوای دی. د غزنی چارواکو ازادي رادیو ته منلی چې په دې برید کې چې د یاد ولسوالی پر ودانۍ سوای امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتی. د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو په خبرونه کې مهیروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچی او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړه. د بدخشان سیمه ییز چارواکي او خلک وایي چې وسوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له قانونو سره ضرب باسي او په بدخشان کې پرې خپل جنګیالي تمویلوي. دا خبره د بدخشان والی محمد زکریا سودا د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته کړې. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې د دوی ډله په راغستان کې د سرو زرو پر ایستلو کې هیڅ رول نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی او د ایران د اټومي انرژي سازمان ویلي چې د دې هیواد په یوې اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله شوی. او سم دوه ونیز پروګرامونه د انصاف پلټ کې او ستاسو اورک عزیزان
د انصاف پلټکی
یو چاغي په سیور شبلو یاغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر کوه ان شاء الله موږ
ځلونه په سیور کړی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لوګر ولایت د بارکی برک له ولسوالۍ نه د عبدالشکور په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې اوس د دغه ولسوالۍ په یو خونځي کې حق وزامه تدریس کوي او غواړي چې رسمي خون کې شي. دی وایي دغه کار پسې ډېر ګرځېدلی خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دغه موضوع مو د لوګر ولایت د پوهنې له ریاست سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خون کې عبدالشکور او ورپسې به د لوګر ولایت د پوهنې د رئیس څرګندونه واوري. اوس به ښاغلی عبدالشکور په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
زه د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د شیخیانو ابتدایي ښوونځي کې
تحصیل دي. څومره دی؟
14 کاله مې تحصیل کړی دی.
څو کاله دی تدریس کړی؟
100 کاله سره 4 کاله کېږي.
فعلاً خو مکتبونه شروع شوی؟
ورسته پات لدی دا که شروع شي چې تر اوسه نه دی شروع شوی.
ها د رخصتۍ ورسته بم بیا خپل مکتب ته ځی کنه تدریس وکای؟
او ان شاء الله، او ان شاء الله.
ته رسمي استاد کنه قزامه؟
نه قزامه ما په اندا قزامه معلمي کې اختیم.
عریضه دې نه کړې چې رسمي خون کې شي؟
درې څلور پریت للم ریاست د معرفت ماوین ته عریضه کړې، رئیس ریاست نے عریضہ کڑے گا، په وزارت کې مې درې څلور رانی ارزې کړې دي، تر اوسه د ما غږ چا نه دا اورېدلې.
څه درته وایي؟
وایي چې امتحان ورکم، امتحان بیا چې هغه د هغه کسانو ته دمانه یا څو نمرې دیږي، هغه بیا هغه کې جمع لري جای ته، کې زما لري جای ته زه نسم تللی، د ما د پښې مشکل دی، لري جای ته زه رسیدګي نسم کولی چې دلته نږدې باسې او ته ما نه ورېږي.
یعنی کمبود خو شته؟ داسې معلومات لري چې کمبود شته؟
خپل مکتب کې اوسي او بس کمبود شته همدلته.
نو که دغه ولسوالۍ نه د بلې ولسوالۍ ته ورکي او هلته بیا تلی شي وظیفه اجرا کولی شي؟
نه، مخکې خو ما چې ما ته راته ویلی وای خروار ته ولاړ شه، بیا د ما د پښې مشکلات دی، زه خو هغه خواته رسیدګي نه شم کولی. دا مکتب مې سیدی بیا د خپل کلي کې مې دا د خپل کور ته مې نږدې ده، تګ راتګ لپاره ما ته نږدې ده. زه چا په پښه مې معیوبه ده، په بایسکلو باندې هم نه شم ګرځېدلی، دومره پیاده حرکت کولی شم لکه دا مکتب و دا د مونږ کور چې زه رفتم ما درته وکړم.
په همدې مکتب کې د څلور کاله تدریس کړی؟
څلور کاله مې په همدې مکتب کې تدریس کړی و.
د ښوونځي اداره در سره موافقه کوي چې ته دلته ښوونکی شي؟
شورا د والدین، د ښوونځي اداره، دا ټول موافق دي ما سره چې زه په دې مکتب کې ښوونکی شم.
اقتصادي وضعیت دې څنګه دی؟
اقتصادي وضعیت مې بیخي صفر دی، یقینا مونږ د بېګا وړ د ګیز وړ نه لرو. پرون هم وتلی وم، دا نن هم تر دا اوسه پورې تللی وم، پلال دا د غنمو پلال راجر کوم چې کور کې مونږ وسوځو.
خاصتا مشکل به د پوهنې وزارت مسؤلینو سره شریک
کړو. ماسد زه خپل هم جنګي مایب یم، سل کاله مخکې په پښه باندې مربۍ باندې لګېدلی یم.
خاصتا مشکل به ورسو. دغه موضوع مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي نثار احمد سیدی سره شریک کړه. جناب رئیس، د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالۍ نه یو ښوونکی آزادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څلور کاله کېږي په یو کلیوال ښوونځي کې اقوزامۍ درس ورکوم او څو ځله مې عریضې کړي چې زه رسمي استاد شم، خو زما غوښتنې ته توجه نه ده شوې. دغه پروسه څنګه ده چې یو اقوزامۍ استاد په رسمي استاد تبدیل شي؟
محترمه، موږ هر کال د کال په جریان کې دوی ته اعلان کوو او د دوی نه یو امتحان اخلو، چې هغه امتحان د اصلاحاتي ادارې ته موږ جدولونه ورکوو. اصلاحاتي ادارې په دې عقله تصمیم نیسي، هغه بسونه اعلان ته ورکوي. کوم وخت چې بسونه اعلان ته ورکول شول، جنابي استادان په هغه کې اشتراک کوي او د دوی نه امتحان اخیستل کیږي. کوم وخت چې هغه معیاري نمره د کامیابۍ پوره کړي، هغه استادان بریالي شمېرل کیږي. نو شاید چې دوی کومه غوښتنه د رسمي معلمۍ دپاره نه یې کړې، دوی دې مې ورباندې وکړي رسمي غوښتنه دې ور ریاستي معرف ته وسپاري. کوم وخت چې د امتحان د اخیستلو وخت یې دوی ته خبر ورکول کیږي، معیار د شرایطو سره سم که وو د دوی په امتحان کې شاملېږي او د دوی څخه چې امتحان واخیستل شو د کامیابۍ په صورت کې دوی رسمي معلمین اعلانېږي.
جناب رئیس صاحب، دا وایي چې ما سره موافقي هم شته د همدغې ښوونځي، خو ریاست معارف راته وایي چې ته یو لرې ولسوالۍ ته لاړ شه او زه کورني تکلیف لرم او صحي تکلیف هم لرم، هلته نه شم تللی. که په دغه خپل ښوونځي کې
محترمه دا استاد ته زه وایم، د کوم وخت راهیسې چې د لوګر په مابرید کې اصلاحات منځته راغلي دي په دغه تېرو شپږو میاشتو په دوره کې، که ده مراجعه کوي ریاست معارف ته او ده ته ویل شوي چې ته لیرې ښوونځي ته ولاړ شه، نو هغه مسؤلیت به موږ مسؤلیت پذیر شو او دا مسؤلیت به واخلو. او که ده مراجعه نه یې کړې، نو هغه بخښه غواړو، د دې خپل کار دی. که هر څوک موږ ته مراجعه وکړي د شرایطو په لیدلو سره، د مشکلاتو په اورېدلو سره او د دوی د توقع غوښتنو سره، د امکاناتو په صورت کې حتماً موږ هلته زبینه ورته مساعده وو.
جناب رئیس صاحب، که دا تاسې ته مراجعه وکړي، د خپل خوا نه څه مرسته ورسره کولی شئ، څه مشوره ورکولی شئ؟
بیا چې د زموږ سره څلور کاله اقوزامۍ وظیفه اجرا کړې ده، نو دی زموږ یو تکړه استاد دی او په تدریس کې به هم شاید کافي تجربه ولري. دوی د راسي دغه استادانو ته موږ اول حق د دغه خلکو دی موږ لیستونه و اصلاحات ادارې ته سپارلی دي. کوم وخت چې بستونه اعلان شوله دوی دې په هغه بس کې ګډون وکړي. موږ به چوندۍ کاري سابقه لري او ده دلته تدریس کړی دي. اتمان تدریس په نتیجه کې د ده تجربه زیاته شوې ده. موږ په اول قدم کې حق د دوی دی چې دوی باید کامیابه شي او داسې بل یو پروګرام شته. هغه نظامي استادان چې مخکې دوی کافي تجربه لري او دلیې تدریس ورکولی تدریس کړی دي په مربوطه مکاتبو کې موږ حق ته اولیت وغوته ورکوو.
ډیر زیات تشکر، کامیاب اوسې رئیس
مفتي.
مهرباني.
بس لوګر باندې پر وخت تاسو په خدمت کې دي.
تشکر.
ښه وخت ولرئ.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالۍ نه د عبدالشکور په نامه یو ښوونکی ازادي راډیو ته ویلي چې څلور کاله یې د دغې ولسوالۍ په یو ښوونځي کې د حقو زامۍ په حساب تدریس کړی او اوس غواړي چې رسمي ښوونکی شي. او د لوګر ولایت د پوهنې رئیس ښاغلی نثار احمد سعیدی وویل لومړی به دغې ښوونکي ته حق ورکړل شي چې رسمي معلم شي، ځکه چې په یو ښوونځي کې تدریس کړی او تجربه یې حاصله کړې ده. خو د ده په خبره چې د قانوني پړاوونه طی کړي. ښاغلی سعیدی دا هم وویل چې که عبدالشکور ورته مراجعه وکړي دی حاضر دی چې په دې حق له ورته لازمه مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولري او ستونزه مو قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زه فریبا زاهر خوشاله مې چې داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې اور کسان موندلې دي او د هغوی نشانې راته وایي، او هم وروسته به بیا ستاسې هغه پیغامونه خپره کړو چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ. نو د خپرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یوه اوریدونکي پیغام اورو چې دی په خپله سیمه کې د یو پیدا شوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه ورک چې د چارچنې ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دی. زموږ د وطن دی، ځکه زموږ ولایت نه هرسراس په سیمه کې ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 8 9 9 9. دمي واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زینا فرید ملک د کابل والا د احسان نه دلته کتل احمد علي په نامه خدای له ګره جګ دا میدان نه نه سکی شي نه کول نه در احسان نه کوړی څه کی پیدا کی نو ما ته لیکو شي رد نه ته پر وسه واتیا نه سو پنج پنج دوا سو و څه پر و و اته یو دې دې فلور نه اته
احلا تمام. السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی. قدردان مبارک تم د هلمند ولایت څخه خبره سره کوم. تاسو یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه څه پورته شوی دی، نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک تاګه څه پورته کړی دی. نو دا چې دی د میدان ورګ ولسوالۍ دی، اوس خاص په ایران کې وسیږي. نو یو بل و مات مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک. نومی حضرت گل دی او داسې بابا حضرت گل دی شمس الله دی او د ورور نومی مقصود دی. نو په چیرې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 0 5 1 5 6 3. په ایرانی شمېره جام اړیکه وسره ونیسي د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی عکس او 0 0 9 8 9 او بیرته 4 0 8 10 بیا څه وخت را تمام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه وعلیکم سلامونه ورته وایم. دلته یم زه قدرت الله کدرمن یم علیکم یم نیولی د ښایسته بولان. دلته یو مسلمان ولد دی چې په بولان کښې اوسېږي. نن زما په دوکان سبا ستا په دوکان مادکېنې بریالۍ نومېږي. نو چې د کوم ځای دی پکتیکا یا دی داسې بریکال ته دغه دی لیونۍ غوندې ښکارېږي. د اتلو څکارو دی او محمد عارف او محمد داود شناختګان دي ګرد عمر نوم یادوي. نو کوم مسلمان و کې یا یې ورور یا یې اکا یې خامخا چې یو څوک یې نو که یو څوک په اړه دغه لرې غواړي چې پیدا کړي نو زموږ سره تلیفون پر دغو شمېرو باندې اړیکې ونیسي. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته یو ځلې بیا د تلیفون شمېره تکراروم. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته. ازادي راډیو ته ډېره مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشرې.
السلام علیکم ورور مې تاسو ته سلام او د دې خپرونې قربت ته د زړه له تله خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم. پر دې هیله یم چې د ازادي راډیو همکاران به ټول راته روغ جوړ خوښ او خوشحاله به وي. د ټلیفون پر کرښه ورور مې بیا هم در سره راغلی د پخوا په شان زړګۍ د درانې مکانه هغه هم له اوس تېل حاله له کابل ولایت نه یو ځل مې مخکې در ته پیغام پرېښی و خواږه سړیه که نه هغه مې له پختیاره پرېښی و مونږ سره که نه یو جلکۍ والا د زرغونې په نامه باندې هغې نه اوس ښه د خبرې کوي که نه وایي پلار مې مل دی او زه د کابل یمه که نه هغه اوس مونږ راغلي یو کابل کښې یو که نه تره مې هم را سره ده دا جلکۍ وایي مونږ د کابل یو خو اوس کابل کښې ورته کور نه ده معلوم که نه پلار یې هم نشته ده که دې یا مور یې یا ورونه یې یا تره یې یا تره زمن یې که هر څوک اواز اوري که نه مونږ په تیار په کابل کښې وو تره مې هم را سره ده دا جلکۍ هم ده که نه که هر څوک مې اواز اوري د ټلیفون شمېره به ورته ووایم صفر اووه اووه که نه اته صفر یو یو بیا صفر څلور درې. که دغه پیغام یې ازادي راډیو له اورېدونکو له همکارانو نه هیله کوم چې دغه پیغام یې نشر کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیع الله دی د تقریبا دولس کالو دی چې د محمد عیسی زوی دی او موږ پیدا کړی دی. نو دی وایي چې زه د لغمان یم او موږ ته ځای نه رامعلومېږي. هغه کسان چې غواړي چې بوځي نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې. تلیفون شمېره بیا ورته وایم صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې. د ازادۍ راډیو نه مننه. هغه کسان چې په لاټه کښې دي باید بوځي.
السلام علیکم. زما فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده. دلته یو کس ده د نبی الله په نامه نومېږي د پلار نوم د اجمه الله ده. بیا ته تقریباً د پنځلس کلو ده شل میاشتې کېږي چې د کور نه ده کسبه ده. که غواړې څوک پیدا کړي نو ما چې کوم شمېره ده صفر اووه اووه اته یو پنځه پنځه څلور نه اته بله شمېره مې ده صفر اووه سوه اتیا درې سوه پنځه پنځوس دوه سوه اووه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه دا په تماس کښې یم ازادي راډیو سره. دلته یو هلک دی د لس کلن هلک دی او د پلار نوم یې غلام حضرت دی. د اکا نوم یې انارګل اکا دی. د ده نوم مطیع الله دی. وایي زه د چاچینو د ولسوالۍ یم او د دې کاریز دی د هغه نوم یې را یاد کړي د خرخوردي یم. په دغه عکس کښې
الو اورم السلام علیکم. بغداد ولسوالۍ ته عبدالبشیر زنګ ولوي چې د بغلي په د هلمند په ولایت کښې د بغلي په ولسوالۍ کښې د اتامد اکا دوی در محمد میرا شوی دی خپل نمبر دی ازادۍ د لجیو د لارې دغه کښې ووایي یا دې زما نمبر ازادي راډیو ته ووایي.
السلام علیکم. السلام علیکم. افغان د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم.
نه دا پیغام دی ازادي راډیو خبر کی دلته موږ یو کښنه دا کړی دی تقریبا دا چې وو اته کال کښنه یو لس کال وی درو خبرې نشه کولی څنګه دی په جواب باندې که دا هر مسلمان ګوري پر باش مې راځي مر سره اړیکه ونیږي خپل کښنه په لاس ورکو دې په اویا د شپې ته مثلا یې وڅاو شپې ته چې مې راځي بل بیا وایم دې پر اویا د شپې ته مثلا یې وڅاو شپې ته
السلام علیکم وارث تر خلیم د خسته د سر نه تاسو سره راغلم ما دلته او علاک دانو دا چې د ادنم د لندې دا چې لایق په نامه باندې دا نو اده نه خپل کو یعنی غلط څه وایم نه کوم هرڅه چې تکلیف لري که څنګه نو که هر څه غواړي وروري اصلار لري ورونه من لري نو تر شماره ته د زنګو کې صفر واو یا یو اتیا پنځه پنځوس څلور سوه اته نه بیا هم دا شماره وایم صفر و و اته یو پنځه پنځه څلور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه جمال الدین هیوالمل جوارخیلی ما د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم د یاسر پنم باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري شنه سترګي او د چپلاس ګوتې هم کړي دي کله هر چا وی دلته لوي کورنۍ سره هڅوګنه کوي د کلار چا وی یا سکتیژنې نو ما سره دی پدرس میره باندې اړیکه ونی شي او خپل ماشوم دی ترلاسه کی زما د ټلیفون شمیره د سی پر او سو واو یا یو شپږ شپته یو دیر بل شمیره دا سی پر اتا یا واو یا پنځه سو پنځه پنځوس شپږ اتا بیا ته ګرځم سی پر اتا یا واو یا پنځه سو پنځه پنځوس شپږ اتا خدای په امان خپل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا اختر محمد خادم تاریخ نیم دالا د جلمن ولایت واشیر ول فرید خنی ولا تاسو مستند یو ماشوم راغله د تقریبا د اتو کال پر چا وخا دی نو تلور نه کیږي چې د فانو دا پنو مې ماشوم مفیدا کړی دی دا لارام پسې مې پیدا کړی نو کدا هر مؤمن مسلمان یې چې سر دې پام دغه مېره باندې اړی کاونی سی صفر و صفر و یو تلور دوا اته یو نه یو پنځه لار ځل دی وایم صفر و صفر و یو صفر دوا اته نه یو نه خدای دې
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو د خبرونی په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه د هلمند ولایت بنایو لسوالی سمولی عبد السلام خبر کوم زما یو ورور دی تقریبا نه کال کیږي چې د کو څخه نه درته تسوي د عبد الجبار په نامه دی که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا د خبري مزمر سره د پدغه شمارو باندې اړیکه کوي چې پر ښایدا پاتنی پنځنی شپږسوا پنځوس بل شماره ده پر نایا خپل سپټر پنځه چې پکې پر یو پدلس
مزه ده السلام علیکم دا د سړي چې دا وګورئ چې دا د دې سوالات او څنګه د بالا مرغاب د ولسوالیت ولنا سره ورکړل دي صح د هلمند ولایت د بغیر ولسوالي د کلاچي د کلی د اسانه امر اقازي د محمد د بل سړي لمبر ما ته بل افته کې جوړ کړي څه ته کار نه کړي و ساتو چې اند وال وره ول د خدمت مش میاره د تقابل کې د ازادي راډیو مش میاره دا د صدا مش میاره نو سره د تماس باندې دا ورسره تاسو مو پیدا کړو
السلام عليكم. السلام علیکم غادی غادو ته السلام علیکم وایما او غنه مونږه تشکر کوم چې موږ یو ورځ پروسه فنان دی قاسم محمدین ولادي اسمت د غدې مرکزی دی نظر کړه د مرکزی بغلان ولسوالۍ نه سهار چا پیدا ک یو لک روپی افغاني شریلی لري قاسم نوم محمدین دا په قاضی باندې مشهور ده د مرکزی بغلان نه او د پوکم د کلی نه تدریم چې دیږي نه درکه دا وروره تاسو نه خواهش کوم چې هغه منګه اواز تاسو ته خدای دې پیدا شي.
السلام علیکم د پکتیکا ولایت مرکز شرنی څخه مهمه فرنځات احمد ترکوان د مرکز شرنی سیمیازو د کلی په زل او دولت کلن به د پنځه استور زوخه نه ترکه دا نو کپو تاخیره خارج کله چې سره معلومات دې مهرباني لمخې دې لاندې شمیره ته زنګ ووهي مهرباني به مو وي سپر غاویا سپر درشپېته اتشپېته شپږاویا شمیره یو بل بیا سپر غاویا سپر درشپېته اتشپېته شپږاویا مننه زیاته مهرباني به مو
مخاله ولایت مخاله ولسوالۍ نه اړیکه مې ورته چې ما یو ورور ورکته حاضر ځای دی راځه کنه ته کوم پیدا کوم دې مرحبا هر کار سمې کیږي چې پر وسه وا د دې لپاره لوماتیا دراستیا سپر خو خدای خبر ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما دا پرګرام زما یو قریب رکتی شرما د کا په نامه دی دا نمسکار لکه تقریبا چورکتی لکه منده سیمې څخه نور مسلمان کې په دا پاره معلومات لري ماتي په دغه شمیره باندې ځنګوي چې پر واسه پر سه پر درش په تنو نه سه پر درې بیا دا شمیره هم سه پر واسه پر سه پر درش په تنو نه سه پر درې والسلام.
سادی رادیو ټول اوردونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و بعد سلام از ما دا پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوی اصلي درزګان ولایت ته چرچینو د ولسوالۍ دی په چرچینو کې د دورنبابي کې هر ور ضرور په حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنی چې دلته استوګنه کړې ده مشته دی په دغه شمیره ژوندو یو کال کې چې ورکسوی دی سپر څلور یا 1500 درو دی 1500 شل درې او د سیم شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج اتش میره یو زلبیاما سپر څلور یا 1500 درو دی 1500 شل درې او به سیم شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورته معلومات راکې د ژوند موږ یو لک کالداري شیرینی ورکو د ټول د ازادي د ټول اوریدونکو ته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ وروغه زه چې مخان دی لمن د ګشت ولسوالۍ په ورو سي سره پاره کې ما تقریبا بلې کال کې چې موږ چې زه یې تا وخت د کورونا دره کړی جک سره دې نړۍ زره ده د موږ یو کوچنی کوچنی غوښنه نه دی ورور عبد الشکور دې نه دا وخت نه کاله دې نو سمکې تقریبا دونیم کال یې دغه کال کې چې د کورونا وتلې دي یو څو وخت یو چاول چې کومه چې کی معلوم سو یو خوښ یو پاتې نه لرو معلومات نه ست ټلیفون سره نه خلاصې ورځ نه دی نه دی وایي ور حاجی کرم مهرو مسلمان روز ما زارا ور په تاسو مې د یو سره راځي کولی شي خپل شیر دې تر لاسه کې څه پر ور څه تر اته نه دی زه یو و دې 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 تاسو نه چې پر ور څه لور څه لور څه لور دې اته نه دی زه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلن وقتی سفره دوکش در قیام ناشر که و ریو زنگو نمویدی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم در قدر زن در سلام دارم سکلان در ولسواری سخبری کم در باغران در ولسواری و سیدون که انزمای و رول در رولاق تنامه و سور پون پوچرو ارتخه در سلام اشتیکی شکل در که هر چپ د پاره معلومات لري ما سره یاري کوي چې په دغه غرام باندې او یا د دې نو ژغاور یو د زړه غرامي او شیشو سره کیږي. السلام علیکم.
السلام عليكم. زده يلمن دي ولايات نكجي كده ولسوالي نشارباغ نكلي نشانقزو دا مسجد نك محمد نميجم زنا ورور دي دا عمد پنامة دا سوار لسكالي كيه جي ورق دي كأس جاتا با وردن با حق المعلومات دي مرسل با درش مرشان ووي تبر و سلور بنزة سلور دوا اتره دری شپاش دوا والسلام.
مننه کوم ورور ستاسو څخه او د ټولو هغه نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و. البته دا باید ووایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره واورو. مخکې تر دې چې د خدای په معنی وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادوما.